السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز پرون په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حوالی کې د خصوصي سکتور رول مهم وباله. میرمن لاینز چې د افغانستان دندې په ختمېدو ده ویلي چې خصوصي سکتور کولای شي پرمختګ ته لاره هواره او افغان ښځو او نارینه وو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. د دې خونی مرستیال ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې پریکړه شوې چې ژر د روسیې د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه هیواد ته به د صادراتو لړۍ پیل شي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. په تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي دي، ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي. بیکاره ځوانان له طالبانو غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي. په دې اړه هم په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د مکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. مکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسېدلی، پر هغه د اوکراین د ختیځې اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې. روسیې او طالبان یو له بل نه څه غواړي؟
روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت وښودل او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ.
افغانستان کې یو شمېر ځوانان د آنلاین پانګونې له فساده شکایت لري.
ما ته مې یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1000 وګټل، خو زما پیسې رانه کړې.
کندهار او لغمان کې مو له وزګار ځوانانو سره د زړه خواله کړي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې روسیې د افغانستان پر صادراتو ګمرکي تعرفې معاف کړې دي. د دغه خونی مسؤلانو ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو خونی له پانګوالو او سوداګرو سره په کتنه کې هوکړه کړې چې ژر به روسیه ته د صادراتي توکو لیست خپور کړي او دغه راز دغه هیواد ته به عملا د صادراتو لړۍ پیل شي. د یادونې وړ ده چې روسیه ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله پخوا په ډراماتیک ډول کم وو، خو اوس دا بیرته په زیاتېدو دي. تفصیل یې زموږ د خبریالې فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
روسیه د طالبانو په مرشي د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د صادراتو ګمرکي محصول معاف کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر یونس محمد نن چهار شنبه د جون میاشتې په 15مه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پریکړه تیرونی په کابل کې د روسیې سفارت له سوداګری زیات شي او روسی سوداګرو سره په مجلس کې کړی ده. ښاغلی محمد وایي ډېر زر به روسیې ته د صادراتي توکو لیست خپور سي او د لیست له بشپړېدو سره به روسیې ته پر افغان صادراتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کولو بهیر هم پیل سي. د دغې خونې شمېرې ښیي چې روسیې ته د افغانستان صادرات په هیواد کې د لوړو ګمرکي تعرفو له امله په زیاته اندازه راکم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ټولو سکتورونو تر څنګ د افغانستان سوداګري او سوداګر هم له ننګونو سره مخ او د اکثرو نړیوالو صادراتو مخه یې ډب سوه، چې له دې امله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو. خو د طالبانو د حکومت له شاوخوا شپږو میاشتو وروسته ورو ورو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، چین، هند او ځینو نورو هیوادونو ته یې په ابتدایي توګه راکړه ورکړه بیرته پیل سوه. بلخوا ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته په کتو د روسیې د اقدام افغان سوداګرو ته به خورا ګټور تمام سي. له دې ډلې عبدالله واحدیار ازادي راډیو ته وویل:
هغه موارد چې افغانستان کې ورته سخت اړتیا ده، د اضافي مواد یا نور هغه مواد چې د افغانستان له قلت او کمښت سره مخ ده، روسیه د هغې پراخ صادرونکی هیواد ده. هغه خام موادو ته چې روسیه اړتیا لري افغانستان یې صادرونکی هیواد ګڼل کیږي. نو په ټوله کې د دې دواړو ترمنځ اړیکې څومره چې پراخیږي د افغانستان او د منطقې د هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې ممیز، کچالو او پیاز روسیې ته د افغانستان صادرات دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د بیلابیلو افغاني تولیداتو صادرات کېدل. په دې وروستیو کې بیا د تېر جمهوري حکومت د چارواکو د ورکړو معلوماتو له مخې د صادراتو له درکه د افغانستان کلني عواید یو میلیارد ډالرو ته لوړ شوي وو، هغه څه چې د طالبانو له واکمنېدو سره له زیان او ننګونو سره مخ شول.
و موریدل چې روسی چارواکو ویلي د افغانستان پر یو شمیر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې نورې نه اخلي. دوی د غغام له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د خوالي په هدف اوچت کړی دی. د روسیې او افغانستان اړیکې هم له اوله سره یو څه نرمې وي، ځکه چې روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر هم منلی دی. تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ممکن روسیا طالبان په رسمیت وپیژني، خو دا شرط وړاندې کړی چې طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. کابلوف دا هم ویلي چې دوی د طالبانو په رسمیت پیژندنه کې د نورو هیوادونو تګلارې نه تعقیبوي او نورو هیوادونو ته په تمه کېږي هم نه. ښاغلي کابلوف د امریکا نوم اخیستی. د روسیې او طالبانو اړیکې څه ډول دي؟ په همدې اړه مې د چارو د کتونکو او خبریال فاروق فردا نظر پوښتلی.
وګورئ، د روسیې او د طالبانو د مناسباتو په لړۍ کې چې تقریبا د 2014 کال نه په شدت سره پیل شو، طالبانو تمه دا وه او د نړیوالو تمه هم دا وه چې روسیه به لومړی هیواد وي چې طالبان په رسمیت وپیژني. خو اوس چې روسیه په دغه وخت کې دا کار کړی، فکر کوم چې د روسیې هدف به دوه خبرې وي: یا به دا وي چې یو نړیوال ذهنیت را پاروي او مطالعه کوي، بله مسله دا ده چې طالبان هم تر یو حده پورې وکولی شول چې ځان په دې یو کال کې وساتي. ځینې کارونه چې باید وشي د ځان ساتلو دپاره طالبانو د یو قدرت له موضع نه استفاده وکړه، او روسیه اوس غواړي چې د نړیوالو د ذهنیت د اړولو سره سره د اوکراین د جګړې په دوام کې نړیوال دې ته مطمئنه کړي چې د روسیې سره مذاکراتو ته کینی.
بلې، او فردا صاحب، طالبانو ته د روسیې اړیکې او له روسیې سره تعامل په څه معنا کېدلی شي؟ آیا د لویدیز د تعامل ځای نیولی سي له روسیې سره د طالبانو رسمي تعامل؟
دلته یوه بله باریکي موجوده ده چې هغه دا ده: روسیه د طالبانو له نږدېوالي نه د امریکا سره خپل مخالفت ښودل د افغانستان په مسله کې، او طالبان د روسیې نه په استفادې سره ځان ته نړیوال ستیج پیدا کړ. د قدرت د نیولو نه د مخه تاسو ولیدل چې لومړنی هیواد روسیه چې طالبان راغلل او بین المللي ستیج ته راووتل. دغه دواړه اړیکې سره مناسبت لري. د دغه مناسباتو په پرانا کې یاد دغه مناسبات په دوام کې چې اوس په افغانستان کې د داعش مسله شته، د خراسان مسله شته، او د دې په څنګ کې سیاسي تنظیمونه لکه حزب التحریر شته چې دا ټول روسیې ته د خطر دی، او روسیه فکر کوي چې د دغه خطراتو د مخنیوي لپاره یوازینی نیرو یا ځواک طالبان دي چې د دوی په مخ ودریږي او روسیې ته د دوی خطر کموي، ځکه د طالبانو سره غواړي چې نږدې اړیکې ولري.
او له اقتصادي اړخه هم روسیا څه کولای شي؟ دا مهال د افغانستان پر صادراتي توکو ګمرکي تعرفې معاف کړي دي. فکر کوي د روسیې بازار د افغان صادراتو لپاره ګټور بازار دی؟
بله شکه ګټور بازار دی، ولی دلته یوه بله خبره هم شته چې د روسیې ته تر رسېدلو پورې که دغه د افغاني توکي په تیاره کې راځي، په الوتکه کې راځي، دا ډېر ګران تمامېږي. او که د ځمکې له لارې نه راځي، ازبکستان اجازه نه ورکوي، ځکه هغه توکي چې روسیې ته د افغانستان له لارې نه باید راشي، هغه توکي په ازبکستان کې خورا ډېر دي او ازبکستان علاقمندي لري چې خپل توکي روسیې ته لاړ شي.
که جواب کوي فکر کوي روسیه به طالبان په رسمیت وپیژني په لنډو وختو کې، یعنی د طالبانو په یو کلنۍ کې حداقل؟
خبره په دې کې ده چې د طالبانو حکومت لا معلومه نه ده روسیه څه شی په رسمیت پیژني. کله چې دغه جرګه چې په مخکې ده، که دغه جرګه دایره شي او د طالبانو د حکومت نوعه معلومه شي، هغه وخت بیا موږ کولی شو وګورو چې نه یوازې روسیه، ممکن چین هم دا کار وکړي، پاکستان هم دا کار وکړي، ایران هم دا کار وکړي، یو شمېر نور هېوادونه چې د امریکا سره په مخالفت کې دي هم دا کارونه به وکړي. خو د لومړي ځل دپاره دا مهمه ده چې طالبان خپل داخلي او بیروني مشروعیتونه دغه کې دا تثبیت کړي.
کور مودان ډېره مننه خبریال او د چارو کتونکی فاروق فردا و چې د طالبانو او روسیې پر اړیکو یې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د انټرنیټي او مجازي فضا د کارونکو په زیاتولو سره سم ځینې دوکه کوونکي او هکران په پوره مهارت سره په دې توانېدلي چې د یو شمېر کسانو پیسې غلا کړي. یو شمېر افغانان هم د دې انټرنیټي غلاو ښکار شوي دي، خو هغه کسان چې د ټکنالوژۍ په برخه کې معلومات لري وایي د آنلاین پانګونې په برخه کې دی له ډېر دقته کار واخیستل شي تر څو پیسې د غلو لاسته ورنه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې راپور کې یو شمېره خلک چې د انټرنیټي غلاو ښکار شوي له ازادي راډیو سره غږېدلي دي. دوی وایي چې ځینې کسان د انټرنیټي پانګونې په نوم د خلکو پیسو ته لومک دي. د دوی په خبره په یو شرکت کې چې دوی ته ویلي و آنلاین سوداګریز شرکت دی، نوملیکنه کړې وه او یو څه پیسې د سوداګرۍ لپاره سیستم ته لېږدولې وې تر څو په آنلاین ډول سوداګري وکړي. د دوی په وینا دا ډول آنلاین شرکتونه په پیل کې ګډون کوونکي ځان ته جذبوي او له هغو څخه غواړي چې په بېلابېلو کې پانګونه وکړي. له پانګونې څخه وروسته هغو ته یو څه پیسې د ګټې په نوم بیرته ورکوي. خو کله چې په آنلاین پانګونه کې ګډون کوونکي خپلې ټولې پیسې بیرته له سیستم څخه اخلي، د شرکت لخوا ورته ویل کېږي چې دای باید 12 نور کسان هم د آنلاین پانګونې ته راوبولي، بیا کولی شي چې خپلې پیسې واخلي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، پیسې یې د اینوري شرکت ښکار شوي دي. هغه وایي چې په یاد شرکت کې له نوملیکنې څخه سخت پښیمانه دی، نو ځکه له خلکو څخه غواړي چې د دا ډول شرکتونو په خبرو دې نه غولېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې شرکت کې له نوملیکنې څخه وروسته د یوې میاشتې لپاره آنلاین کار وکړ، خو کله یې چې غوښتل خپلې پیسې بیرته واخلي پوه شو چې دوکه شوی دی.
ما ته مې یو دوست وړاندیز وکړ چې په دې سوداګرۍ کې ګډون وکړم. ما هم ګډون وکړ او $1,400 مې په خپل نوي جوړ شوي اکاونټ کې واچول. په لومړي ځل مې په یوې میاشت کې $1,000 وګټل. کله مې چې وغوښتل میاشتنی عاید واخلم، شرکت راته وویل چې 15 کسان نور هم دې سوداګرۍ ته راوبوله. ما هم دا کار وکړ خو زما پیسې یې رانه کړې. نور وړاندیزونه یې هم راته وکړل، ویل یې چې 12 نور کسان هم یادې سوداګرۍ ته راجذب کړه. دوی په دې شکل خلک تیر باسي. د موبایلونو شمېرې د هانګ کانګ یا لندن وي.
وینا دا معلومه نه ده چې یاد شرکت د دې پانګونې لپاره د 12 کسانو پر رابللو سره به د دې پیسې لاسته ورشي کنه. سلیمان عزیزی یو بل تن دی چې د آنلاین پانګونې قربانی شوی دی. نوموړی وایي چې دا شرکتونه قانوني نه دي او هیڅ اعتبار هم نه لري. ښاغلی عزیزی وایي چې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د ویژن په نوم یو شرکت فعالیت درلوده، هلته یې حساب خلاص کړی و. د نوموړي په وینا $6,000 په یاد شرکت کې له لاسه ورکړل.
در افغانستان سیستمی که آمد
افغانستان تا چیزینی دا آنلاین پانگوانی شرکتون راغلی و دا غلا پا چیرو دا افغانستان لدولتی هم کنبل بحرانی حیوات سر سب نو دوی رسمی جواز ندرلود خو سیستم تایلاس رسای درلود دا آنلاین پیر پر وقت بای سیستم حکاوو چاچ حساب درلود چکوالای نشوی پا دی وقت که با سیستم تا داخلی دل و دا مشتری طولی پیسی بای لوتالی.
د ښاغلي عزیزي په وینا آنلاین سوداګري په ټوله نړۍ کې دود ده، خو په افغانستان کې ډیری کسان عام خلکو ته دوکه ورکوي. د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اکل خبرو څخه ډډه وکړه، خو په ډیجیټلي برخه کې افغان پو هارون رشید وایي کوم کسان چې غواړي په آنلاین ډول پانګونه وکړي له پوره غور څخه دې کار واخلي تر څو د غلطو کسانو فریب ونه خوري. د ښاغلي رشید په وینا کوم کسان چې غواړي آنلاین سوداګري وکړي له داسې شرکتونو سره دې تړون وکړي چې ثبت او راجستر وي.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنه بسیار زیاد
د جعلی وبسایتونو او شرکتونو یو ځنګړنه دا وی چې خلکو ته ډیر ټینګار کوي چې سوداګری ورسره وکړي دومره ټینګار کوي چې د فکر کولو وخت هم نه ورکوي په دې هڅه کوي چې ژر تر ژره پیسې سیستم ته ولېګول شي ځکه هغوی سوداګری نه کوي هدف یې د خلکو پیسې تختول وي موږ کولی شو چې د ګوګل له لارې څخه یې معلوم کړو چې کوم اکاونټ جعلی دی او کوم اصلي موږ کولی شو په دې برخه کې ګوګل کروم وکاروو ګوګل کروم جعلی او مشکوک ویبسایټونه نه خلاصوي په دې ډول له موږ سره مرسته کوي چې له آنلاین فریبکارانو څخه وژغورل شو
تر دې وړاندې هم ځینو دوکاکارانو شرکتونو په کابل کې د بازار موندنې په نامه فعالیتونه درلودل چې د دې شرکتونو قربانیان هم تر ډېره بریده ځوانان وو
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو د ازادي راډیو خبرونه پر رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم شته د انټرنیټ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام کې چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadirradio یې آدرس دی د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر ټوئیټر او انستګرام هم منتل شي مخکې لري چې نورو راپورونو ته مخه کړو د نن ورځې سپورتي خبرونه او
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې لوبډلې ته په دریم شل اوریزه سیالۍ کې هم ماته ورکړه په دې لوبه کې افغان لوبډلې یو سل شپږ منډې هدف وټاکه خو مقابله لوبډله د هدف په ترلاسه کولو ونه توانېده او ټوله لوبډلې په نوي منډو وسوځېده د افغانستان د توپوهنې په برخه کې محمد نبی د یو دېرش منډو په کولو سره تر ټولو وړاندې و احسان الله او افسر زاجي هم په خپل وار شل او څلورویشت منډې وکړې د توپ اچونې په برخه کې نور احمد په څلور اورونو کې د زیمبابوې څلور لوبغاړي وسوځول او یوازې لس منډې ورکړې شرف الدین اشرف هم ښه توپ اچونه وکړه هغه په څلور اورونو کې دیارلس منډې ورکړې او د مقابل لوري دوه لوبغاړي وسوځول د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ او دوهمه شل اوریزه سیالۍ هم افغانستان ګټلې وه افغانستان زیمبابوې ته په یو ورځنیو سیالیو کې هم 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه او د کرکټ د 2023 کال جام ته د رسیدو لپاره یې ډېرش ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړي وو په بامیانو کې د هندبال پیل شوې سیالۍ د کابل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې دا سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په دې اړه په یوې اعلامیه کې لیکلي دي چې په لوبه د کابل او بامیانو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوه چې په پای کې د کابل لوبډلې وکولای شول شپږویشت اتلس په وړاندې بریا خپله کړي او د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام ټولې ګډون کوونکي لوبډلې معلوم شوې تېره شپه د کاستاریکا لوبډلې نیوزیلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د فوټبال په نړیوال جام کې د 2 ګډون کوونکو لوبډلو لړلیک بشپړ شو دغه 2 لوبډلې به په اته ګروپونو کې د یو بل په وړاندې ولوبېږي د 2022 فوټبال نړیوال جام سیالۍ د روان کال د نومبر په 28 نیټه په عربي هیواد قطر کې پیلېږي په قطر کې دغه سیالیو لپاره له تیرو څو کلونو راپه دې خوا ترتیبات روان دي څو بیلابیل د فوټبال لوبغالي او د میلمنو لپاره مجلل هوټلونه جوړ شوي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي په کندهار او لغمان کې مو د وزګار ځوانانو د زړه حال پوښتلې لتیرو شاوخوا لاسو میاشتو راهیسې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره سم په زرګونو کسان په دغه هیواد کې بیکاره شوي دوی د طالبانو له حکومت غواړي تر څو بې روزګاره کسانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي په عین وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي په کندهار ښار کې د بهرنیو موسسو په مرسته نږدې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د لسوتنو یوې کورنۍ سرپرست محمد الله لتیرې وکال راهیسې بې کاره وو چې د یوې میاشتې راهیسې ورته د کار زمینه برابره سوې ده محمد الله او سلګونه نور کسان تازه د کندهار ښاروالۍ له لوري د تنظیف او سرسبزۍ په برخه کې پر کار ګمارل سوي چې هر ورځ د څلورو ساعتونو کار په بدل کې 1500 افغانۍ ورکول کیږي
موږ هم ډېر مشکلاتونه لرو تقریبا زما یو کال کېږي چې بیکاره وم کارونه نشته تاسو ته په خپل حالاتونه معلومېږي چې حالات نه دي برابر نو اوس هم موږ ډېر خوشحاله شکر دی الحمدلله چې خپل په خواري اخته سوي یو او موږ د دې څخه دا هیله لرو چې دا کار نورم وغځېږي چې موږ په دې کار کې نورم جریان پیدا کړو، ځکه چې اوړه ګران دي، غوړي ګران دي، پشم وس نه رسېږي، غریبي ده. نو دا حالات خو تاسو ته نور په خپله معلومېږي. موږ غواړو چې دا کار نورم جریان پیدا کړي او د آینده د وخت لپاره موږ د دې سره نورم همکار واوسو.
محمد جاوید چې د پوهنتون برحال محصل دی هم په یاد پروژه کې کار کوي. دی وایي بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړي چې دلته د کارګر په توګه کار وکړي.
زه د کندهار پوهنتون محصل یم او دلته دا کار کوم. دا ډېر ښه فرصت دی زموږ د خلکو لپاره. او بیا په وس وخت کې چې دا ډېر خلک بیکاره دي، ډېر خلک معنا خپل پر کور ناست یا نور ملکو ته تلل د مهاجرت په خاطر، د بیکاري په خاطر. نو دا زموږ لپاره یو ښه فرصت دی چې موږ دلته تخته سو. او دولت هم دا خوښ دی چې دغه پروژه چې د نورم لوړ کې نه د کار په زمینه دا ډېر بیکار خلک به پر کار سي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د بیکاری کچه زیاته سوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د کندهار اوسیدونکي له حکومت غواړي چې بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابر کړي تر څو بهر ته د تک پر ځای په کور دننه پاتې شي.
موږ خواهش دادی چې موږ ټول ځوانان بیکار دي او ټول خلک مو د لوږې سره مخامخ دي او زموږ خلک باید د بېوزلۍ څخه په غربت کې شپې ورځې سبا کوي. باید داسې کارونه واجه د زموږ بیکاره خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي. باید زموږ خلکو دپاره کار وشي. باید زموږ خلک د بل د نورو ملکو واجه د مهاجرت سره وګرځول شي. باید زموږ خلک په خپل ملک خپل کار و روزګار واجه د پیدا کړي او خپله نیمه ډوډۍ او خپله غریبي په مخه بوزي او د خپل ملک لپاره خدمت وکړي.
پاینی وخت کې د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي د ملګرو ملتونو د یو ان هابیتات په مرسته تازه 340 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې چې د ښار په ټولو ناحیو کې به کار کوي. د ښاروالۍ ویان زمری څرګند وایي راتلونکو ورځو کې به 3000 نور بیروزګاره کسان هم د بهرنیو موسساتو په مرسته پر کارو ګماري.
کندهار ښاروالۍ 340 نفر ته کاري زمینه برابره کړې ده چې دغه قدم ځوانان د کندهار ښار په مختلفو برخو کې کار کوي، چې د تنظیف او سرسبزي په برخه کار کوي. او په دوهمه برخه کې کندهار ښاروالۍ یو بل نوښت ترلاسه لاندې لري چې غواړي په راتلونکي کې 3000 کسان ته د کار کول زمینه برابره کړي. یعنی په راتلونکو ورځو کې به کندهار ښار او کندهار ښاروالۍ د شهیدانو وسي چې 3000 بیکار یا وزګار ځوانان به موږ پر کار کوي، چې زموږ سره به د ښار په تنظیفاتي برخه کې د ښار په شینوالي او سرسبزي کې او په نورو مهمو بخشو کې موږ سره کار کوي.
د طالبانو له واکمن کېدو راهیسې په هیواد کې ډېری بهرنیو موسسو خپل کارونه درولې دي. خلک غوښتنه کوي چې بهرنیو موسسې دې کار کولو ته وهڅول سي تر څو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه ورځي اوري. په کندهار کې مو د بیکاره ځوانانو د ستونزو په اړه اوریدل. اوس ورځو لغمان ته. په لغمان ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک له بیروزګارۍ ځورېږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په لغمان کې خلک له بیروزګاری شکایت کوي. د لغمان مرکز مهترلام ښار ته د کار په لټه راغلي خلک وایي چې وروستي سیاسي تحول سره یې شته کارونه خراب شوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی له ډلې عبدالمالک، نوید الله او برهان الله په مهترلام ښار کې ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د کارونو د نشتون له امله ډېری ځوانان اړ کېږي چې په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه واړوي. خو په خبره چې روستي بدلون سره دا چاره هم ناممکنه شوې ده. دغه بیروزګاره وګړي له مسؤلینو غواړي چې ځوانانو ته د په کور دننه د کار زمینې برابرې کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته د کار په لټه په مرګونو لارو له تګ څخه راوګرځول شي.
نظام بدل شو، کار کسب نشته. دا موږ فلال د کراچوانی کو کله اصل کله یو نیم سل روپۍ پیدا کوو، په دغه ګزاره روانه ده. زیاتره ځوانان د لاړې ایران ته ترکیې د لارو کې خاص ویروس
ټول ځوانان څوک ایران ته ځي، څوک یو ځای ته، څوک بل ځای ته ځي. کاروبار نشته ده. او د دولت نه موږ هم دغه خواهش ده چې ځوانانو ته د کاروبار زمینه جوړ کړي.
الله سم لا توقو ده چې ځوانانو ته کارونه برابر کړي، پروژې وغوښتي وغوښتي او بس نور ځوانان هم له خارج نه منی سي.
اخوا د لغمان والی قاري زین العابدین عابد بیا ازادي راډیو سره په دې تړاو په خبرو کې تری وبري دغه ستونزه ومنله. او په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په بیلابیلو رغنیزو پروژو کې د سلګونو ځوانانو د کاري زمینو د برابرېدو خبره وکړه. د لغمان والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې ولایت کې د شاهي کانال چارې پیل شي چې پکې به 10000 بیروزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره شي. والی همداراز ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر نورو پروژو کې به هم چې په دې نږدې راتلونکي کې به په لغمان کې پیل شي سلګونه ځوانان بوخت شي.
د سره سره
چې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لږ خلغمان دي، پر زدر ته وایم الحمدلله ډیر خلکو ته ځوانانو ته موږ د کار زمینه مسیده کړې ده. حتی تاسو کولای چې عملا دغه دشت ته وخیږئ، ایران نه خل لاغلي دلته کار ته بیرته. دقسې موږ د فلالاندې یو دشته بله لرو چې هغلتم تجاران یو تقریبا شل تجارانه شرکتونو والا غړ غړ شرکتونو والا موږ راغوښتي تجارانه هغې سره په تفاهم کې یو انشاءالله هلته موږ ته واده شوی ده چې شل زره کاریګر به هلته مصرفېږي.
د یادونې وړ ده چې بېروزګاري چې له اوږدې مودې راهیسې یوه هېوادنۍ ستونزه بلل کېږي، له وروستي سیاسي بدلون راوروسته دغه ستونزه اوج ته رسېدلې ده چې له کبله یې نه یوازې په لغمان بلکې د هېواد په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم ځوانان له بېروزګارۍ شکایتونه کوي. او په ټوله کې د دوی غوښتنه له حکومته دا ده چې ځوانانو ته دې په کور دننه د کار زمینه برابره کړي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
سوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه نشر ته چمتو ده. ازادي او اوریدونکي هیله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. تر ډیره اوریدونکو پکې له روان وضعیت سره ټکولې، له لوړو بیو رانیولې او د غراس تر بیکاری او اداري فساد پورې او د مرستو په ویش کې د ناعدالتۍ په اړه اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
رور دلته پنا دالونو سوالی کی یو مان غنه په 500 کال دی وړي دغه سکران دی او چیل دغه سکران دی موږ څه وکړو رور موږ په کوم مخون دي دغه د بلډ پرو چارواک زما د ژغ دیواری د لافه ما
ساکيب د غزنی ولایت کرباغ سوالی تاسو ته دا پیغام پرې غدم. زموږ مشکل د نړیوالو بشری مرستو ده. بشری مرستې زموږ تر کلي سره هیڅ رقم مرسته نه ده سوې، نو په تېر حکومت کې سوې، نو په دې اوسني حکومت کې. نو سورې کرباغ مسؤلینو سره هم ولیدل د مرستو، نو د هغو موږ ته وویلې موږ تاسو ته درځو سروې کوو. تر اوسه پورې په نهه میاشتو کې هیڅ څوک نه دي راغلي د سروې سوې ده، نه څوک راغلي دي مرستو په هکله کې او نه سوې ده. نو د خدای دی وکي زموږ پیغام د ازادي راډیو طریقو مسولینو ورسوي. څوک بده کې مسولیت لري دلته هیڅ څوک شکایتونو نو دفتر ته سي ورسو نو بل شایسته خالی وزنه یا ازادي راډیو د ازادي راډیو ته موږ پیغام پریخو.
د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ علیزی صاحبم دلته چې مرستې راسي مړو خلکو ته رسېږي او مسکینانو ته نه رسېږي. هر څو مرستې چې راغلي د مسکین څه کلمه نیکه په واشیر کې پسوي، خاص مړو خلکو ته مرستې ورکوي، پر تذکرې باندې کارټونه ورکوي. موږ دوې تذکرې لرو، یو زما برادر لري یو زه لرم، تر اوسه پورې کارت نه دی باندې راکړی. او دا ماړه ماړه خلک وینو، دا مټران چې لري او دا دغه چې لري، موږ خپل بزګر خلک دا چې وینو دو ته مرستې ورکړي دي، کارټونه یې ورکړي دي. دا طالبان چې دی خیر هغه مشرام چاره کم دی، دغه دا چې دلته دی دا مسولین ګر سره د خلکو سره همکاري نه کوي. راس پر مسجدان وګرځي بالا به دا مړو مړو خلکو مسجدان ته ورځي، دا مسکینان بالا هغه په اوبو په شاخته هغو ته نه ورځي.
باور د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه کوم پخواني چارواکي چې اوسمهال افغانستان ته راځي او راغلي دي، دوی ټول مفسد په فساد ککړ خلک دي. دوی په افغانستان کې په میلیونو ډالر غلاګانې کړي دي، باید دې خلکو ته هیڅ موقع ورنکړل شي، ځکه دا ازمایښت شوي خلک دي، یوه تجربه شوي دي. باید په افغانستان کې وطن پرسته خلکو ته، ملي ګټو ته ژمن خلکو ته وخت ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې ډېر وطن پرسته خلک موجود دي. نه په هغې دولت کې ورته برخه ورکړل شي، نه په دې دولت کې، باید په دې دولت کې ورته برخه ورکړل شي. او د اسلامي امارات مجاهدینو نه مې دا خواسته چې غلو سره حساب کتاب وکړي او د دې څخه پوښتنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور نیمه بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو ده. خو تر مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشر دیبورا لاینز په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول مهم بللی. یونما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دیبورا لاینز په دوبۍ کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره په افغانستان کې د روانو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د دغو ستونزو په حواله کې د خصوصي سکتور رول ډېر مهم وباله. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې اعلان کړی چې روسیې پر افغان صادراتو ګمرکي تعرفه معاف کړې ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومند ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه اونۍ وړاندې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او پنګونې د خونو د مسؤلینو په ناسته کې ترسره شوه. د طالبانو د اوبو او برښنا وزارت یو پلاوی نن ایران ته سفر کوي. ویل کیږي چې دغه پلاوی چې مشري د اوبو او برښنا وزارت سلاکار فاروق اعظم کوي، له ایراني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو پر سر د 1450 مریض کال د قرارداد په اړه بحثونه کوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې په خپل ټول وس به هڅه وکړي چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته ورسیږي. د ماکرون له دغو څرګندونو ظاهرا داسې ښکاري چې هغه د مسکو په وړاندې خپل پخوانی دریځ چې د کیف او د فرانسې د اروپایي متحدانو اندېښنې راپورته کړې وې بدل کړی دی. ماکرون چې د درې ورځني سفر په پیل کې نن رومانیا ته رسیدلی، پر هغه د اوکراین او د ختیځ اروپا د متحدانو لخوا په دې خاطر انتقادونه شوي وو چې د دوی په وینا د روسیې ځواکونو په وړاندې جګړه کې د اوکراین زیات ملاتړ نه دی کړی. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی له زندان څخه یو نامعلوم ځای ته لیږدول شو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو تر ډیره په افغانستان کې د لوړو بایو په اړه پیغامونه راته پریخي دي. ډېرې اندېښنې پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې اوس مهال د غنمو او غوړیو بایې ډېرې ختلې دي. موږ په همدې اړه د سوداګرۍ خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مومند سره مرکه هم کړې ده. دا مرکه وروسته درته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو زه تاسو ته دغه پیغام لرم چې دغه د افغانستان غنم چې سوله وای بندې خو تر هغه عادي ګران سوله. دا اوس موږ ته چې موږ خو په نغروي کې مرغۍ شینې سولې. که داسې یي چې وروره د غنم یلای هلته بیرته په ایران کې هم هغه حکومت رانیسي، د افغانستان حکومت په پاکستان کې هم دغه د افغانستان حکومت شتللی هلته رانیسي. په نن په 4500 په 4400 اتیا اوس نو دا د خلکو سره داسې هلته درېدلی دي چې د ګور د خلک جوالې په شا دی. دا اوس د رشو وخت پر لستر کې دا خو د مشرانو کار دی. دا تجاران دي بیا قرار یې میاشت نه رانیسي، ګټه دې نه خوري، هېڅ اسمان نه نړېږي. بیا دې د رعایت ګټه وخوري، د مسکینان دې ګټه وخوري. دا ولې موږ سره دا رقم کېږي؟ تاسو خپل سوچ ورته ووایئ چې نه په هېڅ شی ارمانه کېږي، هېڅ شی نه راپرېږدي. موږ اوس اغستې چې د خوانه چا په شی راپرېږدي چې هغه موږ وخورو. نه مو د پندانې پر غوړي وس کار کوي، نه مو د خشخاش پر غوړي وس کار کوي، نه مو خپل پر غنمو چې خپل غنمو دي. موږ خپل نه سورانی ولای دا شان مورته درولي. دا قرار واخی، قرار یو چاته دغه وظیفه ورکړي، چار ځای ګیر کړي چې بشه موټر ته ورلګیت ووایي. دغه عباره زبان بولم، دا زبان نه بولم چې روان دي. د یو شهر بل شهر ته مه پرېږدي، د یو بازار بل بازار ته مه پرېږدي. زه دغه نارې ومه درې نیم خرواره جواري ما خوړلي دي، ولاکه د خمند میږو خوړلي. تاسې حساب ورته وکړئ، دا خوړه کېږي په دوادیګارم. دا اوس موږ ته چم وکړو بارا چې یو غلط کار څخه وسي، بار مو لاسونه هم کاټوي، سرونه مو هم کاټوي. بار وایي ولې مو وکړې، مګر د وریژې سره کېږي تې فکر ووي.
سلام علیکم، نیکی هلی احترامات ولاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته. شریف الاشرف یارم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې باید د غنم چې نور هیوادونو ته قاچاقي ډول اوړي باید د مخ په کلکه ډول ونیسي. اسلامي امارت مجاهدین وایي چې موږ مخ نیول دي، خو لا هم شاید چې په ځینو سیمو کې دي قاچاقي ډول اوړي په غلا.
سلام علیکم د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. او زما د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه ده چې دوی کوم غنمې دلته بند کړي دي په هلمند کې خرڅلاو یا بند یا نرخنامه ورته ایښې ده، دغه نرخنامه دي دوی و انبارو غوړو تیلو دغو شیانو ته کښېږي چې موږ مځکه په کارو مځکې حاصلات اوبه په موږ په دغه راکاږو په تیلو باندې راکاږو موټر پمپونه مو ورته ایښې دي. نو هغه شیانو د نرخنامه نه ایښدي، هغه موږ مځکواره چې اوس کوم غنم خرڅوو دوی هغو ته نرخنامه ارزانه ایښې ده، موږ هغه تیلو شیان نسو پوره کولی. بس دغه موږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو